ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. لنډه خبري برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم ټلویزیونونه تړلی او ویلي دي چې د دوی اړوندې دوسیې محکمې ته سپارلی دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څیړنو کمیسیون پرون ناوخته د دې رسنیو د خبرونو د بندیدو خبر ورکړ. د دې کمیسیون غړي ذبیح الله سادات یوې خبري غونډې ته وویل چې د ټلویزیونونو اصول تر پښو لاندې کړي وو، او سره له دې چې بیا بیا ورته ویل شوی و چې د هیواد ملي ګټې او د ژورنالیزم اصول په پام کې وساتي، خو د ده په وینا هغوی دا سپارښتنې له پامه غورځولې وې. نور ټلویزیون د جمعیت اسلامي د مشر صلاح الدین رباني او بریا ټلویزیون د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا تاسیس شوي دي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنې یا MSF د هغو افغانانو لپاره جدي اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه په زور ایستل کېږي. MSF پرون په یو بیان کې وویل ډېر شمېر دا افغانان له روغتیایي خدماتو محروم دي، له بېوزلۍ کړېږي، او په سختو شرایطو کې داسې مهال خپل هیواد ته استول کېږي چې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګېدلي دي. د افغان کډوالو د جبري ستنولو په دوهم پړاو کې چې پاکستاني چارواکو یې د اپریل له 15 وروسته د پیل خبر ورکړی، شاوخوا 8 لک کسان اغېزمنېږي. دا هغه کډوال دي چې په پاکستان کې ثبت راجستر شوی او ترڅنګ د افغان کډوالو اسناد یا ACC کارتونه هم لري. د افغانانو د جبري ستنولو په لومړي پړاو کې شاوخوا 500,000 کسان چې د پاکستاني چارواکو په وینا اسناد یې نه درلودل، داسې مهال له پاکستانه وایستل شول چې په افغانستان کې سوړ ژمی و او خلک له سختې بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي. د بدخشان ولایت په بهرک ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې یو 14 کلن هلک وژلی او د هغه پلار یې ټپي کړی دی. بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کامګر وایي پیښه پرون د بهرک ولسوالۍ په ملنګاب کلي کې وشوه. د هغه په وینا ماین د کورنیو جګړو له وخته په یوه کرونده کې پاتې و. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د 2022 کال د جنوري او د روان 2023 کال د فبروري میاشتو ترمنځ په افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاوده مهماتو په چاودنو کې له 1400 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي چې ډیری ماشومان دي. د هند امنیتي ځواکونو په چټیسګر ایالت کې لږ تر لږه 9 تنه ماویستان وژلي دي. پولیسو ویلي چې پرون یې له ماویست وسلوالو سره جګړه وکړه. ماویست جنګیالي د هند د ممنوع کمونیست ګوند غړي دي چې د جګړې له لارې د اوسني نظام پرځول غواړي. د هند حکومت دا ګوند او غړي یې ترهګر ګڼي. ماویست جنګیالي د هند په مرکز او ختیځو برخو کې د کمینونو او چریکي جګړو له لارې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په نږدې ورځو کې په هند کې انتخابات پام کې دي، او تمه ده چې اوسنی صدر اعظم نریندر مودی به دریم ځل واک ته ورسیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د سفر برای قانون لاسلیک کړ. تمه ده چې د دې قانون په تطبیق سره به د اوکراینی ځواکونو د کمښت ستونزه هواره شي. د سفر برای د قانون په اساس د داوطلبانو معاشونه زیاتیږي، هغو کسانو ته جزا ورکول کیږي چې له خدمت څخه په تیښته محکوم شوي، او داسې شرایط هم لري چې ځینو محکومانو ته د پوځي خدمت اجازه ورکوي. تیر کال د روسیې ضد عملیاتو کومه لویه لاسته راوړنه نه درلوده، نو ځکه هم په اوکراین کې د دې قانون د لاسلیک کولو هڅې وشوي. پر اوکراین د روسي غیر مواجه یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 23 پیل شوی دی لا هم دوام لري. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو مخکې له دې چې دا خبرونه پیل شي پام وکړئ د راپورونو لنډې برخې ته.
تر دې شیبه د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د هم د دې خبرونې لومړی راپور. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نور او بریا په نومونو ټلویزیونی چینلونه تړلي او ویلي دي چې د دوی اړوندې دوسیې محکمې ته سپارلي دي. طالبانو تور لګولی چې د ټلویزیونونو د دوی په وینا د ملي او اسلامي ارزښتونو خلاف خپرونې کولې. نور ټلویزیون د جمعیت اسلامي د مشر صلاح الدین رباني او بریا ټلویزیون د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا جوړ شوی و. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې واورئ.
د طالبانو لخوا پر تصویري او غږیزو رسنیو د بندیزونو له زیاتېدو سره طالب چارواکو په وروستي اقدام کې د نور ټلویزیون او بریا ټلویزیون خپرونې بندې کړې. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د رسیدنې کمیسیون غړیو سه شنبه ناوخته د دغو ټلویزیونو د خپرونو د بندولو خبر ورکړ. د دغو کمیسیون یو غړي ذبیح الله سعادت په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل،
دوی اصول تر پښو لاندې کړي او په بار بار دوی ته ویل شوي وو چې دوی باید هماغه کوم اصول چې هغه د افغانستان ملي ګټې دي او د جورنالیستیکي اصول دي هغې ته پابند واوسیږي، خو متاسفانه دوی ته په وارونو توصیه شوې وه، اخطار ورکړل شوی و، خو دوی هغه بابېزه ګڼلې وو. نن د کمیسیون غړو دغه پرېکړه وکړه، تر هغه پورې چې د دوی دوسیه محکمه فیصله کوي تر هغې پورې به د دوی دروازې تړي.
د طالبانو د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د رسیدنې کمیسیون بیلګې یادې نه کړې چې دغو ټلویزیونونو څه ډول ملي اسلامي او مسلکي اصول تر پښو لاندې کړي. نور ټلویزیون په 2001 میلادي کال کې د صلاح الدین رباني لخوا تاسیس شو او معمولا سیاسي او دینی خبرونې کولې. صلاح الدین رباني چې د افغانستان د جمعیت اسلامي د ګوند رهبر دی او پخوا د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی، د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو له مهمو سیاسي مخالفینو ګڼل کېږي. دی د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د عالي شورا له مشرتابه غړی دی. بریا ټلویزیون هم په 2019 کال کې د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار لخوا تاسیس شو او اکثر وختونه به د حکمتیار بیانیې او خبرې خپرولې. ګلبدین حکمتیار سره لدې چې افغانستان کې اوسېږي، خود راپورونو په اساس د طالبانو لخوا له محدودیتونو سره مخ دی او آن یې په کابل کې له خپل استوګنځي ایستلی او په بل ځای کې میشت کړی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی د نور او بریا ټلویزیونونو د خبرونو د بندولو په خبرګون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
دوی څنګه ادعا کوي چې دغه دوه رسنۍ د ملي او اسلامي اصولو پر خلاف نشرات درلوده؟ کوم ملي کوم اسلامي اصولو مخالفت دوی کړی دي چې دوی دغه دوه ټلویزیونونه بند کړی دي؟ اصلي خبره دا ده چې نور ټلویزیون د صلاح الدین رباني ملکیت ده او بریا ټلویزیون د حکمتیار ملکیت ده. دوی غواړي چې سیاسی او حزبی رسانه پاتې نشی، هم نور غیر حزبی رسانه هم دوی سره ډیر مشکلات لري.
توحیدی وای کوم کمیسیون چې د نور او بریا ټلویزیون خبرونې بندې کړي خپلواک نه دی او په خبرې د طالبانو د استخباراتو امر بالمعروف او اطلاعات وزارت لوړ پوړي چارواکي غړي دي. دغه خبره ځینې رسنیز فعالان هم په دې کمیسیون کې غړیتوب لري چې د طالبانو تر فشار لاندې دي او خپل غږ نشي پورته کولای. صدیق الله توحیدی وای طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره تر دې دمه 15 حکمونه ورکړي. هغه نیوکه وکړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې رسنۍ ازادي نه لري، اطلاعاتو ته لاسرسی نشته او تر څنګ یې په ټلویزیونونو کې د ښځو په ګډون او خبرو پراخ بندیزونه لګول شوي. نایي یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره چې اوسې فعالیتونه ځنډولي په خپل یو راپور کې څو میاشتې مخکې ویلي وو، د طالبانو د واکمنۍ په شاوخوا دوو کلو کې له 1.5 فعاله ټلویزیوني چینلونو څه باندې نیمایي د کمزوري اقتصاد او سیاسي فشارونو په خاطر تړل شوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست چې طالبان اداره کوي وایي د اختر په درې ورځو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې 50 تنه وژل شوي او 115 اتیا تنه نور ټپیان شوي دي. د ادارې پر خپله اکس پاڼه د دې شمیرې له خپرولو سره ویلي چې دا کسان ټول په افغانستان کې په څه باندې 100 ترافیکي پیښو کې مړه او ټپیان شوي دي.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست وایي چې په تیر کم کې اختر کې په ټول افغانستان کې 102 ترافیکي پیښې شوې دي. دغه ریاست د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15 په خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دغو ترافیکي پیښو په پایله کې د 2000 او 1400 ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي او 115 اتیا کسه نور چې 4 ښځې او 3 ماشومان او 180 سړي و ټپیان شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د اختر په ورځو کې هرات له 900 پیښو سره، غزنی له 1100 پیښو سره او پکتیکا د 1100 پیښو په درلودلو سره دغو ولایتونو کې تر ټولو زیاتې ترافیکي پیښې شوې دي. ومو غوښتل د دې ترافیکي پیښو د اصلي لامل او د دې پیښو د مخنیوي او د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست د پلانونو په اړه د دغه ریاست له مسؤلینو سره خبرې وکړو. خو د دغه ریاست د پلان او پالیسۍ مسؤل عبدالودود خیرخوا له ځواب ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې خپلوان یې په ترافیکي پیښو کې مړه او ټپیان شوي وایي چې د دې پیښو اصلي لامل د سړکونو او واټونو خرابوالی او د موټرو چلوونکو بې غوري ده. د کابل اوسیدونکی زبی چې په یوه پیښه کې یې د تره کورنۍ له لاسه ورکړې، ازادي راډیو ته وویل:
کاکا مې له خپلې ټولې کورنۍ سره چې 11 تنه وو شهیدان شول. لامل یې دا دی چې سړکونه خراب دي او له یوې خوا اورښت هم وي، سړکونه فاصلې هم نه لري، موټر چلوونکي بې احتیاطي کوي او سړکونه هم سم نه دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی خالد چې سمو د وړاندې په کابل ښار کې ترافیکي پیښه کړې، په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلیل یې کوم چلو ته
دا چې ولې مې ټکر وکړ او موټر مې له څلور لارې ووت، یو لامل دا و چې ترافیکي نښه نه وه، دویم دا چې سړک خراب و، دریم دا چې سړک ډېر تنګ و. کله چې موټر زموږ مخې ته راغی د هغې څراغونه لګېدلي وو، زما سترګې یوړې. همدا چې د موټر څراغونه زما له مخې لرې شول، موټر د سړک د څنګ په جمپونو ولګېد او ما کنټرول له لاسه ورکړل او مستقیم په څلور لارې ولګېد.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د روان هجری لمریز کال په لومړیو کې ویلي وو چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 ترافیکي پیښې ثبت شوې او د دغو پیښو په پایله کې 949 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې، چاودنو او طبیعي پیښو په ګډون ترافیکي پیښې هم هر کال له ډېرو افغانانو قرباني اخلي.
د ابدي سپوږمۍ راپور مو اورېده. د نورستان اوسیدونکي وایي بارانونو، سیلابونو او لغرونو د تیګو د خویدو له کبله د دوی ډېرې لارې ګودرې بندې شوي او له ګڼو ستونزو سره یې مخامخ کړي دي. ځایي اوسیدونکي له حکومت او مرستندویو ټولنو غواړي چې د سړکونو په پاکولو او خلاصولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
د هیواد د نورو برخو په څیر په نورستان کې هم د تیرو څو ورځو شدیدو بارانونو او سیلابونو ډیرې ویجاړې شاته پرېښي دي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي د زیاتو ورښتونو په وجه سیلابونه راوتلي دي، له غرونو یې تیږې او رسوبي مواد سړکونو ته راغورځولي، سړکونه او لارې ګودرې بندې کړې دي. د منډول او دواب ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکي حاجي میراجان او عبدالرحمن:
دا سړک د نورګرام د دواب د منډول دا عمومي لارې ده، سیلاب د لار سړک وهلې ده، پس کمر ده د انسان د لاس نه هیڅ امکانات نشته.
دواب منډول لاره درې څلور د ځای همداسې غټه ټکه راوتلې ده، خو ډېر ځایونه همداسې سیلاب بند ذریعه بندې هم خراب شوې ده، خو تر اوسه پرې چا اقدام کړی نه دي. خو همدغه شان لاره بندې څه مریضانو څه مشکل ستونزې سره ولسوالۍ منډول خلکو په مخ دي.
د دوی په وینا چې د ولایت د ټولو برخو ولسونه یې له یادو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که څه هم چې د لارو پرانیستلو لپاره خپل خلکو مټې رابډ وهلي، خو په خبره چې سړکونو کې غټې تیږې او رسوبي مواد ډېر زیات دي او لرې کولې د ولسونو له وسه وتلې دي، نو ځکه له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې باید د سړکونو په پاکولو کې ورسره همکاري وکړي.
د ټول موسساتو نه موږ احترامانه خواهش کوو او دغه سړکونه چې دي مدرک نه جوړ نه شي د کام دي لازه هیڅ امکان نه شته جوړ شي، او دا سړک چې جوړ نه شي او خلک دقاتي د لاس نه دي ولګي د امکان نه شي مړ شي.
ټول تخریب شوی دی الیس نونی تر اخره پورې، او ټول سینه هم ټول جک شوی دی، راوتلې دي لارې جوړول لپاره حریزلې کوي او خانابي دونو رسول الله ډېر خراب شوی دی.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤل مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل د ولسونو په همکارۍ د مرکز پارون، اسد آباد او یو شمیر نور لارو څخه موانع لري کړي، خو لا اوس هم ستونزې شتون لري چې د پاتې ځایونو پاکولو لپاره هم هڅې روانې کړې دي.
دا مشکلات شته، انشاءالله زموږ تر اوسه کوشش کمزې ته چې رسیدګي کېږي انشاءالله موږ خپل رسیدګي کوو.
په نورستان کې خلک په داسې حال کې د سیلابونو او لغرونو د تیګو خوېدو له امله د بندو شوو سړکونو د پرانیستلو غوښتنه کوي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پرله پسې شدیدو بارانونو اورښت او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونو اړولو ترڅنګ ډېری سړکونه او لوی لارې ویجاړې کړي.